سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8:00 زه سکی ولاستان زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص کوم. پیل په خبرونو کوو.
د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وای طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقی ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څنګ یوې اتیړونکو فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د خغلی حقیقی د ساتلو لپاره هیڅ قانی کوونکی دلیل نه لري.
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی که یوتیوبر
د یو افغان یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه د ټیم د نه قانونا نیولو قضیه لا هم روانه ده. څو میاشتې کیږي چې حقوق د طالبانو لخوا نیول شوی. متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیرې دي، مدافع وکیل ته لاسرسی لري او کنه، او آیا کورنۍ حقوق لیدلی شي.
اطلاع در دست نیست.
طالبانو نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د جوزا په 13 ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوی. د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشی شوی خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی. یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و. دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکه یې پرې کړې ده. طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی. په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. د مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوې دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې جام په اتم پړاو کې نن هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د سهار په 9:00 د پامیر زلمی او سپین غر پلانګان لوبډلو ترمنځ، او بل هغه ماسپښین مال د مس عینک او کابل بازانو ترمنځ کیږي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتونو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. دا خبره پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړی ده. د غوڅلور واړو لورو 13 اونۍ په استانبول کې خبرې وکړي او د تور سمندر له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. را به شو د پروګرام معرفي ته. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي دي د خبريالانو له زورولو لاس واخلي. دا ورسته له هغه چې یوې استرالیایي خبريالې شکایت کړي چې په کابل کې د طالبانو له لوري توقف شوی وه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړي. طالبانو دا خبره رد کړې، خو آیا په رښتیا د دوی حکومت د خبريالانو له زورونکو سره حساب کتاب کولای شي؟ د خبريالانو یو مدافع په اړه وایي:
زه فکر نه کوم چې رښتینی توګه دی د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې دی. په دې اړه راپور درته لرو چې په اوروزګان کې وچکالیو خلک اندېښمن کړي.
شاش کام نجواری کرل دي نه ماش کرل دي هیڅ شی منه دي کرل پر مزه کوم سپيره بادونه چليږي هیڅ شی مم نه دي پکرل پر ټول والي کې د دوه پلو وبنسته چې مر ساده یو دوه پلي بندي په بوکو.
په کابل کې د لیز واده شوې ده.
دویش جوړو کابل کې د ډلیز مراسم په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د خبري لانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبريالي لین او دانیل سره د طالبانو چلنته په اشاره وایي طالب چارواکي دي د خبري لانو له زورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبريالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقيف او په زور بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. دا چې د خبري لانو د خوندیتوب کمیټه پر راپور کې نور سره غلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي تفصیل له اسد الله لودین اورو.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقیف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلی چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بخښنه وغواړي او خبریالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. د استرالیایي خبریالې لین او دانیل کیسه وروسته تر هغې ډېره رسنیزه شوه چې هغه په وروستیو ورځو کې له افغانستانه ووته او ویې ویل چې طالبانو توقیف او په زوره یې د راپورونو په اړه بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې وه. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبریاله ویرولې، ګواښلې او په زوره یې د بخښنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی. او دانیل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14مه کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریالې په توګه ثبت کړي. نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویې ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي. او دانیل ویلي بلخی ورته وویل چې استخباراتي مسؤلان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووزي. نوموړي د خبریالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19مه له خپل میلمستون نه ششدرک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې 4 ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بخښنه ونه غواړي زنداني به شي. او دانیل همداسې وکړل. پر خپله ټویټر پاڼه یې د 2021 کال 4 راپورونو په اړه بخښنه وغوښته او د جولای په 6مه له افغانستانه پاکستان ته ولاړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلي دغې استرالیایي خبریالې ته یې ځکه د فعالیت ځانګړې اجازه لیک ورنه کړ چې د ده په ټکو په ښکاره ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه. بلخی زیاته کړې دغې خبریالې د خپلو هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې دې د یو شمېر طالب قمندانانو لخوا په زوره د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامې په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو. بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤولانو یې بې ځایه تور او له واقعیت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري. طالبانو که څه هم ویلي چې خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي خو یوناما د خبریالانو ملاتړو بنسټونو او خپله خبریالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوې او خبریالان ډاډه فعالیت نشي کولی.
پراپور کې مو واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو زورول ودروي. دغې کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې بخښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي. پام دې اړه مې همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات بل نورو خبریالانو سره د خپل چلند د حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو او نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤول نو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو ته د آزاد فعالیت زمينه برابر کړي، خو یو شمیر خبريالان شکایت کوي چې فضا پر تنګ شوې. تاسو رسنیزه فضا څنګه ارزوي؟
د تیر یو کال راهیسې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې دغه له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه، هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نور ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په سمانه
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوې را برسېر نه شي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخوا تر ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دی دا یو ځلې بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو او رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځلې بیا به دغه فرمان لمخې او دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وای په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې ده. خغلی رحمان دغه سرګندونی پرون په قرغیزستان کې یو غونډې ته وکړی او ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ آسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه. تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمې پورز په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلورمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خوا ته روان دی. دا چې شغلی رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرده است.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانېدلی د نړیوال ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپلو ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کېږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي.
روسیایي تاثیر بدی خود را خواهد گذاشت.
د دغه راپور تر لیکلو پوری طالب ویاندو یانو د امام علي رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلی و چې حکومت پراغ بنسټه او د ولسم لا تړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلی و چې هیواد له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسی پاتې کېدی. رحمان هغه محل اندیشنه شوبلې و چې د طالبانو په واکمنې دو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سیوي چې په خبرې سیمی او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تیرې سیشن می پر از ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوې و چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ترجمان د سي چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی او د اجمنه ته متحد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضور بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبان وویل دغه کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیره جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوروزګان کې سکال سلګونه زره جریبه ځمکه ده او بو د نشټوالي لامل شاړه پاتې د غولایت بسګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د اوچېدو لګواخ سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جړاوی د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ د وچکالۍ زپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د دغه کسانو شمیر چې تر سلو زیات دی د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر سلو سیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادی چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګاټه ترې اخیستل. دا بیا د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران په خپلو کې په ساعتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مجولا د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند سپیدخار د کری یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کالی لاس جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته سوې ده. نوموړي وایي حیران پاته دي چې څه وخوري، نه کار روزګار سته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاته سوې.
تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کام یو لږ ماش کرلې وه. شاش کام نه جواري کرلې دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلې. پر مځکو مو سپېره بادونه چلېږي، هېڅ شی مو نه دي په کرلې. په ټول والا کې د دوه پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلی بینډۍ په اوبو کو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځکه یې شاړه پرته ده بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګټه توتان دغه په چمن ګټه باغونه راوتي کلي د خیر وچ نه به یې موږ وچېږي وسته د باد په چېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګر مسلمانان د خلک سوال ته ولاړ پکر ته ولاړ دغه ته ګوډی نه لري شي نه لري فارم.
اوروزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اوروزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاستر زنه ناستي او یوازې د خاص اوروزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راڈیو سر اوسی او تر نور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن چې په کورونا اخته شوی وای وضعیت ښه ده. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د کورونا معاینه مثبته ختلې. تفصیل اسد الله لودین اورو.
وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ پرون په کورونا د جیو بایدن د اخته کېدو خبر ورکړ، خپله بایدن پر ټویټر وویل چې وضعیت ښه دی او کار ته دوام ورکوي. دای وای ز دوا زله واکسین شویم، دوا زله می هم د واکسین تقویتی دوز اخیستی، نه کې نخانی ډیره کمزوري دي. ز ستاسو له اندېښنو مننه کوم، وضعیت می خدی، ډیر کارونه دي چې باید تر سره شي او ز د اجراءاتو ته دوام ورکوم. د سپینې ماڼۍ یوې ویان دی کرین جان پیر ویلی بایدن ته د ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم دوا ورکول کیږي او سپینې ماڼۍ کې به قرنټین وي. سپینې ماڼۍ ویلی بایدن به خپل کار ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر ویلي بایدن ته د چهارشنبې په ورځ ریزش، ستړیا او وچ ټوخی پیدا شو. بایدن د جولای په 14مه د اسرائیلو او سعودي عربستان له سفره بیرته ستون شو. هغه د چهارشنبه په ورځ له یو ډله قانون جوړونکو سره ماساچوسټ ته هم سفر کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم خراغلاست وایم. د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100,000,000 افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به یې له سیند څخه اوبه پورته کیږي او پرې 4,000 جریبه للمه ځمکه د کارکیلې وړ وګرځي. د خلکو په خبره په پروژو کې د کمزورو وسایلو لګولو سره یې یاد سیستم بې ګټې پروت دی. په دې اړه لسیمینه د ازادي راډیو خبریال رپورټ را لېږلې.
د کونړ په دریو ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د یو نوی میلیونو افغانیو پر لګښت جوړی شوی څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ لسین څخه د اوبو خېژولو او پرې د 4,000 جریبه للمي ځمکې خړوبول لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولی. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یې خیوایي. د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلی جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصل لالمه کې لګېدلې چې دولت په ډېر مصارف وکړل او هغه هیڅ پیدا ونه کړس کار نه کوي.
خاغلی خان پاچا بای د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکول وس نه لري.
چې په ځمکه کې لګېدلې دا سړی زمونږ یخن نیولې په مونږ یې رضا کړې ده چې مال اجاره راکړي. مونږ یو شورا یې سره تنخړی وو او مونږ ته اوبه نه دی راکړی شوی چې اوبه زمیدار
قراردادی شرکتونه دی راو غواړي څو دغه د یو نوی میلیونو افغانیو پروژې جوړي او د ګټې وړې وګرځوي، او کدا سي نه وي نو خېخې دې پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټولونو به زمیدار په خپل پیسو وای خو دغه شیشې دې ته توضیح کی چې ټولاند د نړۍ پورې دا ساحه ان شاء الله دا شړ زمکه په نوبونه خړو بشه او مسلمانان به یو سر زغزان د پاره پیدا کی او دا فقره او لګه به ورکه شي. تعداد چې زمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېر ولایتو ته مونږ بوسو دانه غنم ارزکو میوه ارزکو.
په کونړ کې چارواکي به وای چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړی او ناسم کارونه تر ډیره اصلاح کړي دي.
ور بشو کابل تالتا پرون د دوو بنسټونو لخوا د دوه ویشتو جوړو لپاره ډلیز واده ترسره شو. د دغه ډلیز وادو تنظیمون کې وایي لدې کار څخه د دوی هدف له ناوړه دودونو سره مبارزه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
دوه ویشتو جوړو کابل کې د ډلیز مراسمو په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود. د دغه مراسم یو ګډونوال وایس علي نومیږي، څلور کال یې له کوژدې تیر شوی و، وایي د واده کولو توان نه درلود. نوموړی له کورنۍ غوړ چې په ودونو کې له لوړ ولور او زیات مصرف څخه ډډه وکړي.
مزیت یزي یک وخت مودې برنامه شرکت میکنیم از خیلی
ګټه ای دا چې د ډیرو لویو لګښتونو مخه نیسو او نورې کورنۍ هڅو چې دا شان ساده او اسلامي پروګرامونه جوړ کړي.
برنامه آسان، اسلامي و مفید کسه تشویق شوه.
یو ناوی فاطمه هم وایي ګډ ژوند باید په پور پیل نشي او دواړه لوري د زوم او ناوی کورنۍ باید د افغانستان په څیر د دودیزو ټولونو د ناسمو دودونو په ماتولو سره د ښه ژوند کولو هڅه وکړي.
یګ زندگی را با قرض او بی پولی شروع کړئ فایده نه لري. بلخره
کوم خپل ژوند د پور او پیسو نه پیل کړو دا بی ګټه ده. تر څو موږ په پور کې پاتې نشو او یو آسان او آرام ژوند پیل کړو.
کی مرابي است خېلی بهتر.
د یو زوم پلار اتا محمد آزادی رډیو ته وویل زوی ته یو کلمخ کې کوژده کړی و او د اقتصادي ستونزو له امله یې واده ځنډې دلی و. نوموړی له ډلیز ودونو نه د هر کلي په ترڅ کې کورنۍ په ځانګړي ډول د ناویانو کورنۍ په ودونو کې د ډیرو لګښتونو مخنیوي ته هڅوي.
ځوانان نجونې او هلکان چې ودونه په دې سالون کې نیسي ډیر لګښت کوي. دا خو هیڅ مصرف نه دی، خیر دې سي ژوندې دي وي زموږ سوداګر او تاسې. دا څومره ښه کار دی.
د دغه ډلیز ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ یو غړی ذاکر حسینی ازادي راډیو ته وویل. د دغه ډلیز ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټي وغړي زاکر حسیني ازادي راډیو ته وویل د دوی مخاله دي کار د دودونو د مراسمو اسانه کول او په ټولنه کې د ناسمو دودونو لمنځه وړل دي.
تاسو خپل ګوري چې په افغانستان کې کاروبار نشته، موږ وغوښتل په دې ډول یو اسانه واده دود کړو.
د دغه ډلیز واده د جوړونکو په خبره په دې مراسمو 15,000 ډالر لګښت راغلی چې هر واده شوی زوم او ناوی ته یې د 1500 ډالر جهیز هم اخیستی دی. په افغانستان کې د ودونو ملامتونکو لګښتونو تل ځوانان له ستونزو سره مخ کړي دي چې د برابرولو لپاره یې کلونه خواري مزدوري آن د پردیو ملکونو مسافري کوي. په تیر حکومت کې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو له امله په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي قانون هم تصویب شو، خو لکه څنګه چې لازمه وه عملي نه شو.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس هم ورزو د هند او پاکستان یوې کیسې ته. د هند یوې ښځې چې 15 کاله پس په پا پاکستان کې خپل پخوانی کور ولید نو له خوشحالۍ وژړل. رینا ورما او د هغې کورنۍ له شاوخوا هغو 15 میلیونو کسانو څخه ول چې په 1940 کال کې د هند ویش پر مهال له پاکستانه هند ته او یا هم له هند پاکستان ته مهاجر شوي وو. په دې اړه عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
رینا ورما چې په 14 کلنۍ کې دغه کور پرېښولی نو غمجنه وه. اوس چې 15 کال وروسته د 95 کلونو په عمر کې هم دې کور ته ستنه سوه نو خلکو یې په ګلونو پاشلو هرکلی وکړ.
تر اوږدې مودې پس خپل کور ته په راتلو ښه احساسوم. زما پخوانی خوب رښتیا شو، ټولو خلکو مې ملګرتیا وکړه.
رینا ورما په 1940 کال کې د هند تر تقسیم لږ وخت لمخه له پنډي شاره د هند غربي ریاست پونه ته کډه شوه. په 1940 کال کې برتانیا هندوستان پرېښود او په نتیجه کې د اکثریت مسلمانانو لپاره پاکستان جوړ شو. د هند تر ویشل کېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د مسلمانانو، هندوانو او سیکانو ترمنځ په نښتو کې تر 1 میلیون زیات کسان ووژل سو او شاوخوا 15 میلیونه یو بل هیواد ته مهاجر سول. رینا ورما له 14 راهیسې د پاکستان په پنډي ښار کې خپل هغه کور ته د تلو په هڅه کې وه چې په کې خپوړې کړې وې، خو ویزا ورته نه ترلاسه کېده. بلاخره ویزا ورکړه سوه او د جولای په 14 د خپل پخوانی کور دید نصیب سو.
دلته پر اتلو میں گڈ وڈ احساسات تھی. ما تخپل کورنۍ ډیره زیاته را یادېږي. موږ د مور او پلار په شمول 8 کسان وو، خو یوازې زه پکې ژوندی یم ځکه خو ټول را یادېږي. دا کور مې پلار په ډېر محنت جوړ کړو.
په 2023
کال کې به د هند د تقسیم 15 کال پوره سي، خو پاکستان او هند لا هم یو بل ته د دشمن هیواد په سترګه ګوري. دغه دشمنی په دواړو هیوادونو کې لوی شمېر خلک له خپلو خپلوانو لرې ساتلې دي.
اس ته تقسیم 15 کال اوشو او یو بل نسل رالوی شو. دوی ته باید د مینې پیغام ورکړل شي چې په مینه سره اوسه. ځوانان حکومتونه بدلولی شي. دواړه ګاونډیان دي نو پکار ده ګډ ژوند سره وکړي، یو شان ثقافت لري او ټول غواړي سره وویني.
رینا ورما د خپل کور د لیدو پر مهال یوه مشهوره هندي سندره زمزمه کړه چې پکې د دې له خپل کور او شاره د بیلتون کیسه نغښتې ده.
وقت په افغانستان کې د سهار 9 شوې. ورزو لانډو خبرونه ته د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وای طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقی ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څنګه یوې اتسیړونکې فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د ښاغلی حقیقی د ساتلو لپاره هیڅ قانې کوونکي دلیل نه لري. طالبانو نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د جوزیا په اتلسمه ویل چې حقیقی او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. یو شمېر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ټویټ شوی و. په نیمروز کې د طالبانو مالي چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوې دي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي. د دا خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه اوشي هلي د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې قدرمن منوالو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې د اختر ورځ مو په خیر او آرامۍ سره تیر کړی وي او په دې امید چې ټول روغ جوړ یاست، د نن ورځې د خبرونه زه تای روشان تاسو ته په شو شیبو کې وړاندې کوم. درنو دوستانو، په ځینو هفتو کې ستاسو د خوا موږ ته ډېر زیات پیغامونه د ورکوسو یا پیداسي و عزیزانو په هکله رارسیږي او په ځینې اونۍ کې بیا کم وي. مثلا په دغه تېرو اونۍ کې موږ ستاسو لخوا ډېر لږ پیغامونه ترلاسه کړل، خو موږ بیا په دغه سیارتو کې کوشش کوو د هغو دوستانو پیغامونه چې موږ ته یې په تکرار رالیږي پس موږ څخه دا هیله کوي چې ورته خپاره یې کړو. نو موږ د نویو پیغامونو پر څنګ دغه پیغامونه ورته په تکرار خپرو چې ګوندې کوم ورک سوی عزیز یې پیدا سي او یا هم د پیدا شوو کسانو کوم دوستان او خپلوان پیدا سي. بل خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې د ورکوسو او پیدا شوو عزیزانو په هکله پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، نه د واتساپ د لارې. نو اوس به هم راسو د تل په شان. لومړی به د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه طاهر روشان رور تا ته وایم. بیا چې څو غوري ازادي راډیو نه د ورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه وایم. وردیا بلال تنها پیغام پرېږدم د ننګرهار نه. دغلته ننګرهار کې می اسلام پلازې کې مونږ یو ماشوم پیدا کړی د هلی په نوم، د پلار نوم عمر حای. که دغه هلی ماشوم نو د هر چا وي نو په دغه شمارو دې مونږ سره اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمارې ورته وایم 0 98 68 44 80. یعنی 0 9 8 8 8 8 افغان بی سیم شمارا 0 88 14 44 یعنی 0 1 0 1 1 4 4 1 1 اتصالات شمارا چې په دې هم واتس اپ شته دی 0 1 2 8 2 8 2 8. تکرار د شمارې 0 1 8 1 2 2 3 2. پای کې ایم ټی این شماره وایم چې حقسنم په دغه شماره ورلېدل کېږي. نو ایم ټی این شماره د 0 1 8 3 9 4 یعنی 0 1 8 9 0 3 9 0. نو طاهر روشان رور چې دغه ماشوم د هر چا وي نو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. ازادي راډیو د ژوندۍ وچې دغه خپرونه پلار کی او امکاران دی سٹائل اور دی.
السلام علیکم طاہر شان سے ویل خبر استے قربان ز باور خستای ما د پرختول وطن خو اسولات نه زموږ کلیوال یو حالت پیدا کړی دی چې مولانا میګي د لغمان ولایت ته کې څو پیژنې په د موبایل اړیکه ونی چې د موبایل شمارو مری در تیار و ما روان سے افغان شماره د سیفر و سیفر و شپږ څلوېخ شپږ اویا پنځه اویا او ایم ټی این شماره ده سیفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېخ شپږ اویا شپږ اویا یعنی سیفر اووه شپږ اووه څلور شپږ اووه شپږ اووه شپږ او افغان شماره هم همدغه ډول سیفر اووه سیفر اووه څلور شپږ اووه شپږ اووه پنځه ایم ټی این شماره یو ځل بیا هم یادوم سیفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېخ شپږ اویا شپږ اویا یعنی سیفر اووه شپږ اووه سلور شپاگ وشپاگ وشپاگ تهیر شان که دغ پیغام بار بار خور کد که ده نولاخت وان پیدا شد سخه وقت و مخ مخ
سلامونه روشن سه محترم تا تاو حقا خواگه چو غاگ بی ازاده رادیو تا طول خواگو تیو خواست سلام هم ده وقت خیر گدنوال در سرا حسیب الله خاموشیم دا نینگرهار ولیت تا و بیا دا کامی ولسوالی سخیم روشن سه محترم دل تا ما ملگری یو کچنه ما شوم پیدا کرده ده داقا کچنه ما شوم نوید نومی گی دا پلار نوم جاوید یادوی او دا یادوانی وره دا داقا کچنه ما شوم سپین کالی دی پخپوی سپلی نشته دی او چپ لاسی سات هم دی نو دغه کوچنی ماشوم که د هر چوی د مهربانۍ له مخې دی موږ سره په دې ټلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي پیل کې زه اتصالات شمیره یادوم هم پې واټساپ شته دی نو مشکل نشته که عکسونه د چا په کار وي عکسونه یې هم ورلیږم زه اتصالات شمیره وایم صفر اتاویا نوي اوه نوی پنځه سوه او دوه دېرش شمېره یو درته وایم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه بله اریبا یا ایم ټی این شمېره درته وایم صفر اووه سوه او شپږ شپېته لس اویا پنځه دېرش شمیره یو درته یادوم صفر و شپږ شپږ یو صفر و صفر درې پنځه پای کې